بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیکی هیلی او خیر پرزونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 11 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک او د پاکستان په 9:30 بجې خبرونه اوري. بیا به بیروت ته د سفیر ستنېدل د سعودي ټاکټیک یا نوې پالیسي تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نه نوی پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به بې نقاب امریکا نومې د دې هفتې پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د نن ورځې خاص پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله کوو چې دا خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. عباسزاده مشکینی وویل لویدیځوال د لا زیات امتیاز حاصلولو لپاره د خبرو اترو ستومانه کولو کوشش کوي. نړیوالې محکمې د ایران په ګټه د 9.5 ملیون یوروی فیصله وکړه. په تیر شواروز کې د فلسطینی شهیدانو شمیر 3 تنو ته ورسید. عمران خان وویل د پاکستان د نظام بدلولو لپاره بهرنۍ دسیسه روانه ده، او د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د عمران خان پلویانو احتجاجي مظاهره وکړي. اوس پوره خبرونه واوري. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن ویاند ویل لویدیځوال د لا زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره د خنډ اچولو او د خبرو اترو رستومانه کولو په تکل کې دي. د خانه ملت خبریا جان د رپورټ لمخې محمود عباس زاده مشکینی پرون په یو ټویټ کې د ویانا خبرو اترو ته په اشاره سره ولیکل. د ویانا په خبرو اترو کې د ایران د ملي ګټو په بنیاد د ښې نتیجې په تکل کیو. هغه زیاته کړه لویدیځوال دې لپاره چې په موافقه کې یوازې خپل ګټې ترلاسه کړي او د لا زیات امتیاز حاصلولو لپاره د خبرو اترو ستومانه کولو په تکل کې وي نو غلطي کوي، او که په دغه موضوع ټینګار ولري نو موږ نور انتخابونه هم لرو. د ایران د ګیسو د انجینیرۍ او پراختیا شرکت عامل مدیر د نړیوالې محکمې لخوا د ایران په ګټه د 9.5 ملیون یوروی فیصله خبر ورکړ. د اسنا خبری اجان د رپورټ لمخې رضا نوشادی د بندیزونو له ستنولو وروسته د ګیسو دسترخان نومې فرانسوي شرکت له ایران سره خپل معاهده عملی نکړه. هغه زیاته کړه دغه معاهده د ګیسو د ذخیره کولو له شرکت سره لاسلیک شوه، او د دغه شرکت له ختمېدو وروسته د ایران د ګیسو د انجینیرۍ او پراختیا شرکت ته منتقل شوې وه. نوشادی همدارنګ ویل د ګیسو د دسترخوان نومې فرانسوي شرکت په نړیواله محکمه کې د ایران په خلاف د 26 میلیون یورو ادعا وکړه، په داسې حال کې چې د ایران لخوا د دغه شرکت په خلاف د تاوان ورکولو داوا کړې وه، چې بالاخره دغه داوا د فرانسوي شرکت په زیان تمامه شوه او د نړیوالې محکمې د دغه فیصلې له مخې دغه شرکت په کار دی ایران ته تاوان ادا کړي. دا خبرونه ل ریډیو تهران اوري. په تیر شواروس کې د فلسطینی شهیدانو شمیر 3 تنو ته ورسید. خبری سرچینو رپورت ورکړ په نابلس کې د 17 پوځیانو په ډزو سره د یو فلسطینی په شهادت سره پرون د فلسطینی شهیدانو شمیر 3 تنو ته ورسید. د ارناد رپورت لمخې 17 پوځیانو په نابلس کې د بیت لحم د لویدیس په الخزر خارګوټي کې محمد علي غنیم په ډزو سره شهید کړ. د دغه رپورت لمخې په دغه سیمه کې د فلسطینی ځوانانو او سهونستو پوځیانو ترمنځ پنخته کې سلور نور فلسطینیان هم ژوبل شول. لدې 100 غنټې مخکې پال خلیل خار کې د ابراهیمي حرم سره نږدې یو فلسطینی جنه او په بیت لحم خار کې هم یو میرمن د سهونستو پوځیانو په ډزو سره په شهادت رسیدلې وي. د فلسطین د روغتیا وزارت هم پرون سهار په یو بیانیه کې وویل چې تول کرم، جنین، اریحا او الاغوار سیمو کې د سهونستي پوځیانو د ډزو له کبله یو لستنه ژوبل شول. غاصب سهونستي پوځیانو پرون سهار همدارنګ د جنین صوبې په بعید بخنه غواړو په یعید خارګوټي باندې په يرغل سره یو شمیر فلسطینیان ژوبل کړ. په دغه سیمه کې همدارنګ 40 نور فلسطینیان هم نیولې شوي دي. عمران خان وویل د پاکستان د نظام بدلولو لپاره بهرنۍ دسیسه روانه ده. د پاکستان څنګ تکړه شي وزیر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د سیستم د بدلولو لپاره د سیره شروع کېدو خبر ورکړ. د الجزیره چینل د رپورت لمخې عمران خان د دغه دسیسې د خبر په ورکولو سره وویل د پاکستان ولس به خپل حاکمیت او ډیموکراسۍ څخه دفاع وکړي. همدارنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشرانو له وزیر اعظم نه د عمران خان له څنګ تکې دوه یو ورځ پس د قومي اسمبلی له استادیتوب په ډله ییزه توګه د استعفا ورکولو لپاره د خپل فیصلې خبر ورکړ او تاکید یې وکړ له راتلونکي حکومت سره به هیڅکله روغه جوړه ونه کړي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مشران په پاکستان کې د وار مخکې انتخاباتو غوښتونکي دي. همدارنګ د پاکستان په مختلفو خارونو کې د عمران خان د پلویانو سخت مظاهره شوې دي. تحریک انصاف ګوند په زرګونو پلویانو بیګا د پاکستان په مختلفو خارونو او له پاکستان بهر په نورو هیوادونو کې له څنګه تکړه شوي وزیر اعظم عمران خان سره د پیوستون او په دغه هیواد کې د حکومت د بدلولو لپاره د بهرنۍ دسیسې د غندلو په خاطر مظاهره وکړي. په پاکستان کې د حکومت د مخالفو ګوندونو په مرستې سره د وزیر اعظم له پوسټ څخه د څنګه تکولو لپاره د امریکای مداخلت دغه هیواد له سخت سیاسي بحران سره مخامخ کړي دي. د ایرنا د رپورت لمخې پاکستانی رسنیو بیګا دغه هیواد په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور، لاهور، ملتان، کوېټا، کوهاټ، سوات او نورو ډیرو وړو او سترو خارونو او کلیو کې د تحریک انصاف ګوند او عمران خان پلویانو په پاکستان کې د حکومت د بدلولو لپاره د امریکای د مداخلت په خلاف ستر احتجاجي مظاهره وکړه. ل عمران خان څخه د ملاتړ لپاره دغه مظاهره د زرګونو خلکو پښتون سره په پیاده شکل کې یا د موټر سایکلونو او موټرو د قافلو په صورت کې ترسره شوې. همدارنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم میشته پاکستانیانو د دغه شان مظاهره او لاریونونو جوړولو سره له عمران خان څخه د خپل ملاتړ څرګندونه او د بهرنۍ دسیسې غندنه وکړه. مظاهرو ته وینا کوونکو وویل چې په پاکستان باندې به هیڅکله د امریکای تپل شوی حکومت ونه مني. مظاهره کوونکو چې امریکا مرد آباد، څوک چې د امریکای یار دی، غدار دی، غدار دی او د امریکای بهرنۍ مسلط شوی حکومت نه منو نارو په وهلو سره له امریکای او د هغې له ملاتړو څخه د خپلې کرکې او قهر څرګندونه وکړه. همدارنګ د پاکستان مخکینی وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو ساعتونو کې په خپل یو ټویټ کې په پاکستان کې د حکومت د بدلولو په خاطر د امریکای تر ملاتړ لاندې د سیسې باندې په اعتراض او د آزادۍ لپاره د مقاومت لپاره په مظاهرو کې د خپلو پلویانو د ګڼ شمېر شون څخه مننه او قدرونه وکړه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان د سیاسي حالات او د عمران خان څنګه تکولو په اړه رد عمل سرګن کړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت بیان د پاکستان د سیاسي حالات او د دغه هیواد د وزیر اعظم د څنګه تکولو په اړه د رد عمل په سرګندولو سره هیله ولرله چې پاکستان سیاسي قراره ته ورسي او بدلونونه یې په افغانستان منفي اثرات ونکړي. د تسنیم خبر ایجنسی د رپورٹ لمخ ذبیح الله مجاهد پرون په دې باندې په تاکید سره چې د پاکستان سیاسي حالت د دغه هیواد کورنۍ موجوده هیله څرګنده کړه چې دغه سیاسي مشکل په ښه طریقې سره هوار شي. هغه دې ته په اشاره سره چې پاکستان د افغانستان یو مهم ګاونډی دی زیاته کړه، دواړه هیوادونه زیات تعلقات او اشتراکات لري. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان د نوي وزیر اعظم او د دغه هیواد د اسمبلی د مشر د ټاکلو لپاره د قومي اسمبلی سرګند غونډه جوړه شي. عمران خان له دې مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د خپلواک بهرني سیاست، خپلواکۍ او په خپله خاوره کې د بهرنیو اډو له جوړولو سره د هغه نه موافقت په وجه هغه د څنګ تکولو لپاره د امریکې د دسیسې ښکار شوی دی. او د طالبانو د دفاع وزارت له پاکستان سره په پوله کې د پوسټې جوړوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو امنیتي مسؤلین له پاکستان سره په پوله کې د پوځي پوسټو جوړولو خبر ورکوي. د افغانستان سرچینو په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوی وحید الله محمدی رسنیو ته وویل د ملي دفاع سرپرست وزارت په لارښوونه به د کونړ ولایت په سرکانو لسواله او نورو سیمو کې له پاکستان سره په پولو کې د افغان ځواکونو یو سلويخ نوي پوسټې جوړې کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
بیروت ته د سفیر ستنېدل د سعودي تاکتیک یا نوې پالیسي، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د سعودي سفیر له شپږ میاشتې وروسته یو ځل بیا د لبنان پلازمېنې بیروت ته ستون شوی دی. لبنان د 2019 کال له نومبر د دوامداره بې ثباتو شاهد دی. د لبنان د هغه وخت وزیر اعظم حریری د 2019 کال په نومبر کې استعفا ورکړه. وزیر اعظم حسان دیاب یوازې 9 میاشتې دوام راوړو. دیاب ته د وزیر اعظم د چارو د ورکولو پړاو ته 13 میاشتې اوږد شو او بلاخره د 2021 کال په ستمبر کې د لبنان نوې او موقته کابینه د نجیب میقاتی په مشرۍ جوړه شوه. په داسې حال کې چې تمه کې د لبنان د سیاسي ثبات او له بې ثباتیو د تیرېدو د پړاو په لور حرکت وکړي، ناڅاپه سعودي په ښکاره مداخلې او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د ځینو غړو هیوادونو په مرستې سره د لبنان مخې ته نوي کړکېچ رامنځته کړ. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د میقاتی حکومت له جوړېدو 100 هفتې وروسته د یمن د جنگ په اړه د لبنان د پخوانی اطلاع رسونې وزیر جارج قرداهی د سرګندونو خپرېدل د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو سره د لبنان د تعلقاتو د خرابېدو سبب شول. قرداهی له دې یو میاشت وروسته چې د وزیر په توګه معرفي شي د یمن جنگ یو بیهوده جنگ بللی وو او د یمن انصار الله په حق بللی وو چې له ځانه دفاع کوي. دغو سرګندونو د سعودي غوسره پارولې وه او په دې پسې سعودي، بحرین، کویت او اماراتو له لبنان خپل سفیران رابللي او له خپلو هیوادونو یې د لبنان سفیران ویستلي وو. دغه کړکېچ بالاخره د قرداهی په استعفا سره ختم شو. د قرداهی له استعفا وروسته هم سعودي او درې نور عربو هیوادونه لبنان ته د خپلو سفیرانو له ورستنولو ډډه کړې وه او د لبنان د حزب الله د موقعیت د کمزوري کولو موضوع یې تعقیبوله چې دغه چاره پوره نشوه او بلاخره عرب هیوادونو لبنان ته خپل سفیران ولېږل. بیروت ته د سعودي د سفیر ورستنېدل په وړومبي ګام کې هغه پالیسي چې ریاض په بهرني سیاست کې د تاوتریخوالي د کمولو په لړ کې تعقیبوي. سعودي چارواکي دغه نتیجې ته رسیدلی دي چې د نورو عربو هیوادونو په داخلي چارو کې د لاسوهنې سیاست پرغند نتیجې اونه لري او یوازې له دغه هیوادونو سره به د سعودي تعلقات خراب کړي. له بل پلوه په بهرني سیاست کې زیات تاوتریخوالی به د سعودي دننه هم زیات لګښتونه ولري. په همدې بنیاد له قطر سره د تاوتریخوالي له هله له ایران سره د تاوتریخوالي کمول او په یمن کې د کړکېچ د سویې کمول په ایجنډا کې شامل شول. بیروت ته د سعودي د سفیر ستنېدل د سعودي د نوي سیاست په لړ کې دي. هغه بل موضوع چې سعودي نیت لري لبنان پریک دی بلکې هڅه کوي په لبنان کې خپل نفوذ وساتي، په بیروت کې د سفیر نه درلودل د دغه هدف د تحقق سبب نه کیږي. په لبنان کې د سعودي سفیر ولید البخاری له ستنېدو وروسته په وړومبي اقدام کې په یو ټلیفوني تماس کې د لبنان وزیر اعظم نجیب میقاتی د افطاره میلمستیا ته وباله. د لبنان وزیر اعظم میقاتی د دفتر د بیانیه په بنیاد د سعودي سفیر په سختو حالاتو کې د لبنان د مرستې کولو او عادي حالت ته د لبنان او سعودي د تعلقاتو د ستنولو په اړه د هغه د هڅې قدرونه وکړه.
د تاریخ پاڼه
ډیری ستمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه ومنئ. عزیزانو استاسو د تاتونو او عبادتونو د قبله دا په هیله سره اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له نهمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 11 نیټې سره برابر ده. پینځه سوه نوي کال پخوا د 1353 هجري قمري کال د رمضان په نهمه نیټه د ستور پیژندنې علم یو نامتو دانشمند الوغ بیگ وفات شو. هغه په 1296 هجري قمري کال کې د ایران په لویدیز ښار زنجان په سلطانیه کې وزیږید او د تیموریانو د لړۍ د بنسټګر یعنی د خپل نیکه تیمور په دربار کې وروزل شو. شپارلس کلن و چې د ماورا و نار چې په هغه وخت کې د ایران یوه برخه وه په بادشاهي باندې منصوب شو. الوغ بیگ د تیمور په اپوټه د نورو هیوادونو له نیولو سره علاقه نه درلوده او زیات مطالعه او څیړنو ته مخه کړه. هغه د علومو د پراختیا لپاره یوه مدرسه جوړه کړه چې د هغه د درسي موادو په سر کې د نجوم علم و. د الوغ بیگ په نورو مهمو اقداماتو کې په 1328 هجري قمري کال کې په سمرقند ښار کې په دریو پوړو کې د ترونتون جوړول و. دغه ترونتون د ریاضي په ایپو غیاث الدین جمشید کاشانی او اوس مهال ستور پیژندی د الوغ بیگ له اغیزمنې مرستې سره جوړ شو. د الوغ بیگ په علمي فعالیتونو کې مهمې نتیجې هغه جدولونه دي چې په زیج اولوغ بیگ مشهور دی. دغه جدولونه د جنتری په محاسبه د مثلثاتي جدولونو او دستورو په اوزا پول دی. د لمریز منظومې د ځینو سیارو په اکله د اولوغ بیگ د څیړنو نتیجې له نننیو معلوماتو سره دومره اختلاف نه لري. یو سل دوه شپیته کاله مخکې د 1380 میلادي کال د اپریل په 11مه نیټه د یو فرانسوي صنعتګر او کیمیا پو فردیناند کاره په نوم د مصنوعي یخنۍ تولید آله رامنځته شوه. د دغه آله یخنۍ د امونیاک ګیس په وسیله پوره کیدله. د دغه آلې اختراع د غذایي موادو او توکو د ساتلو لپاره یو مهم ګام و چې د درملنې او خوراکي توکي فاسد او ګنده نه شي او له منځه لاړ نه شي. دغه آلې دستګاوي بیا وروسته به په ننني فریجونو او کلود سټوریج په صورت بدل شو. یو سل اتلس کاله پخوا د 1325 هجری قمری کال د رمضان په 9مه نیټه آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د 1314 هجری قمری پیړیو له مشهورو ایرانی عارفانو او لویو عالمانو څخه و چې په پاکوالي او پرهیزګارۍ او د لوړ علم او عمل په درلودلو مشهور و. آیت الله همدانی له مقدماتي زده کړو وروسته د زده کړو د دوام لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمي حوزې ته ولاړ او د خپلو زده کړو د تکمیلولو وروسته یې تدریس ته مخه کړه. د هغه اثار د تذکرة المتقین په نوم یوې ټولګې کې راغونډ کړی شوي دي. څلوېښت کاله مخکې د 1318 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د پرځولو د انقلاب ضد عناصر کودتا کشف شو. د حضرت امام خمینی په مشرۍ د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب وروسته د اسلامي نظام د دښمنانو او د داخلي کوډاګیانو په ملاتړ او لارښوونې سره په ځلونو د دسیسو په کولو سره غوښتل چې د دغه نظام نسکوره کړي، چې له جملې څخه په 1318 هجري لمریز کال د یوې کودتا طراحي چې غوښتل د دغه نظام لومړی نمبر چارواکي له منځه یوسي او بیا به په ظاهري بڼه کې د هغوی د غچ اخیستلو په پلمه د پردیو ځواکونو په مرستې سره نور انقلابي ارګانونه هم په خونړی ډول تصفیه کړي او اسلامي جمهوري حکومت ونیسي. خو د اسلامي جمهوري نظام سرتیرو د دغه دسیسې په خبرېدا سره پسې د لازمو سندونو من جمله د هغوی مشرانو د خبرو اترو فیتې په برابرولو سره وتوانېدل چې دغه چینل په بشپړه توګه وپیژني او په یو مناسب فرصت کې د یو عملیات په ترڅ کې د هغوی اصلي غړي ونیسي.
بے نقابہ امریکہ
گرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو پوړاندې کول سره زیب شاهین
او زه فاطمی
بے نقاب امریکا پروگرام سره ستاسو په خدمت کې یو. د 13 پروگرامونو په شان د دې هفته په پروگرام کې هم ډومبه به په 13 هفته کې د امریکای ډیر مهم خبرونه او بیا سو تحلیلي رپورټونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کو، نو پام ورته وکړئ.
دوستانو په سر کې د مهمو موضوعاتو لنډیز. د امریکا په کانګرس کې له ماریجوانا څخه د جرم د ختمولو د لایحه تصویب. د امریکا د کار په بازار کې له روزګارونو څخه څنګه تکیدل. د امریکا د خلکو په ژوند کې د ګرانۍ منفي اثرات او د ریپابلیکانو لخوا د دغه هیواد د پوځي بودیجې د زیاتولو غوښتنه په تېر هفته کې د امریکا ځینې ډېر مهم خبرونه.
د امریکې په کانګرس کې له ماری جوانا څخه د جرم د ختمولو لایحه د 204 رایو په مقابل کې د 260 موافقو رایو سره تصویب شو. البته لری خبره ده چې دغه لایحه په قانون بدل شي، ځکه چې په سینټ کې د تصویب امکان کم دی. بیل دو تنو ټولو ډیموکریټانو له دغه طرحې څخه ملاتړ وکړ، په داسې حال کې چې یوازې دریو ریپبلیکنانو ترې ملاتړ وکړ. دغه اقدام په فیډرل محکمو کې دا لازمي کوي چې د ماریجوانا مخکینی محکومیتونه لغو کړي او د هغو کسانو لپاره چې د خپل محکومیت دوران ختموي د غور کولو ناستې بیا جوړ کړي. همدارنګ په ماریجوانا او په تولیداتو یې 15% مالیه یا ټیکس جاي، چې په تدریجی توگا په 500 کلونو کې 8% ته زیاتیږي. د امریکای ډیموکراټانو دا نظر لري چې د ماریجوانا په اړه فیډرل ممنوعیت د اقلیت ټولنو لپاره مخرب عواقب لرلی دي. هغه ریپبلیکنان چې له دې اقدام سره مخالفت وکړ وویل چې ماریجوانا داسې درمل دي چې له افیمو او نورو خطرناکو موادو څخه د لا زیاتې استفادې لپاره لار خلاصوي. هغوی همدارنګ وویل چې د خرسون په حال کې محصول له هغه سنه ډیر زیات قوي دی چې لسیزو مخکې خرسیدل. د ریپبلیکنانو له نظره له ماریجوانا څخه د جرم ختمول ترجیح نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې قانون جوړونکي دی په اوسنیو حالاتو کې ورباندې تمرکز وکړي، ځکه چې په یوکرین کې جنگ او ګرانی د ګیسو خوړو او نورو ضروری سیزونو د بیو د زیاتېدو سبب شوې دي. د امریکې د 2020 کال انتخاباتو وښودله چې ماریجوانا تر کومه حده په دغه هیواد کې منلې شوې ده. استازو په دغه وخت کې د ماریجوانا د قانوني کولو لپاره د یو لړ اقداماتو په ترسره کولو سره په نیو جرسی، اریزونا، مونټانا او جنوبي ډاکوتای کې د رائے ورکونکو نظر ځان ته جلب کړ او بریالي شول. ځینو انتقاد کوونکو دا چاره له نشیزو موادو سره د امریکې د جنگ خاتمه وبلله. له دې سره د ماریجوانا څخه د جرم ختمېدو تصویب ته په پام سره په فیډرل سطح د ماریجوانا د استعمال د منع ختمولو امکان شته. په داسې حال کې د امریکې 34 ایالتونو د طبي مقاصدو لپاره د ماریجوانا استعمال جایز اعلان کړی دی. د امریکې د خوړو او درملو ادارې په یو رپورټ کې وویل چې دا نشئیزه ماده هیڅ درملیز استعمال نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په امریکا کې له حد زیات د نشئیزو موادو د استعمال په وجه د مخنیوي وړ رامنځته شوي انساني سرتاوانونه هم هغه شان دوام لري. له دې مخکې په دې میاشت کې د امریکې له بیماریو څخه د مخنیوي او کنټرول مرکز رپورټ ورکړ چې په یو کال کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې ترسره کیږي 115,252 تنه له حد زیات د نشئیزو موادو د استعمال په وجه مړه شول. په داسې حال کې چې ټوله امریکا د دا ډول سرتاوانونو تر تاثیر لاندې ده چې تاثیر په ټولنو باندې فرق لري. په تور پوستکو ټولنو کې په اوس حال کې له حد زیات نشه ییزو موادو د استعمال په وجه د مړینو اندازه په چټک توګه زیاتېدو په حال کې ده، او مجموعاً په اوسطه توګه په تور پوستکو کې د مړینې اندازه له سپین پوستکو زیاته شوې ده.
دوستانو نو یاداد او شمیر خودنه کوي چې د هغو امریکایانو شمیر چې له روزګاره څنګ ته کیږي او استعفاګانې ورکوي د تاریخي نصاب حد ته نږدې کیږي، چې دا چاره د کار او کسب په مالکانو باندې په یو بل دباو راولي. هغه نتایج چې په امریکا کې د کار او روزګار د اعداد شمیر دفتر خپاره کړي دي، د هغو امریکایانو شمیر چې له خپل روزګار څخه څنګ ته شوي میاشت کې 4,000,000 ته رسېدلی دی، او دا په داسې حال کې چې اقتصادي کار پیژاندې خبرداری ورکوي چې کیدلی شي لا زیات شي. د فروری له میاشت سره اړوند اعداد او شمیر هم له هغې د مخکني میاشتې په پرتله کې زیات شوي، او لا جزئي تحقیقات ښودنه کوي چې زیاتره هغه کسان چې له خپل کار او وزګار څخه څنګ ته شوي د پرچون مال خرڅونکي او یا له ځایي او ایالتي حکومتونو سره په ښوونه او روزنه کې همکاري کوي، او یا هغه کسان دي چې له صنعتي تولید سره اړوند وزګارونو کې فعالیت کوي. د هغه کسانو شمیر چې په مالی او بیمایي برخو کې فعالیت کوي او خپل روزګارونه یې پرې ایښی دي زیات کم دی. د هغه عدد او شمیر له مخې چې د شمیرنو دغه دفتر خپور کړی، په فروری میاشت کې د امریکا د کار کسبونو لپاره 1,300,000 وزګارونه پیدا شوي، یعنی وکسینې خالی شوي دی، او شرکتونه 6,000,000 کسان په کار لګولی دي. عدد و شمیر خودن کوي چې د هر امریکایی لپاره 2 منصبونه شتون لري، او د کار او وزګار د وزارت د عدد او شمیر خودن کوي چې د امریکا د کار او کسبونو مالکان د خپلو کارکوونکو د موندلو لپاره له مشکل سره مخامخ شوي، که څه هم په کار لګوونکي ورته د زیاتو تنخواګانو وړاندیز هم کوي.
مخ په زیاتېدو لګښتونه د دې سبب شوي دي چې د هر څه بیې زیاتې شي. په روان کال کې د داسې ضرورتونه د یوې معمولي امریکایي کورنۍ لپاره $5,200 زیات لګښت لري. دغه د بیو زیاتوالی په میاشت کې د $4,33 د زیاتېدو سبب کیږي. د بلومبرګ اقتصاد پوهان اینډرو هاسبی او آنا وینګ وایی د بچت دغه چټکه کمښت د هغو کسانو لپاره چې مخکې کار نه کوو د کار په ځواک کې د شاملېدو ضرورت زیاتیږي، او د کار د ځواک د زیاتېدو په نتیجه کې احتمالا د تنخواګانو وده کیږي. دغه شننه د دې میاشتې په وړومبیو کې د مودی تحقیقاتی ادارې له نتایجو څخه ملاتړ کوي. د دغه تحقیقاتو نتایجو وښودله چې ګرانی هم هغه شان مخ په زیاتېدو ده چې په اوس حال کې د تیر کال په نسبت تقریبا 8% ده. د معمولي امریکایي کورنیو لپاره په میاشت کې $296 زیاتوالی رامنځته کوي. له اندېښمنوونکي مسله دا حقیقت دی چې دغه تحقیقاتي شرکت په دغه رپورټ کې ویلي دي چې حالات په ځای د دې چې ښه شي لا خرابیږي. په امریکا کې ګرانی په 1300 لسیزو کې ډېرې لوړې اندازې ته رسېدلې ده. د دغې ګرانۍ زیاته برخه د کورونا وایرسو او د COVID-19 نومې بیمارۍ د خپرېدو په نتیجه کې د محدودیتونو په وجه ده. همدارنګ په یوکراین باندې د روسیې حملې د سامانونو او سیزونو د پوره کولو لپاره لا زیات محدودیتونه رامنځته کړي دي، او د دې سبب شوي دي چې ګرانۍ له هغه څه نه زیاته چې د دغې حملې له شروع کېدو نه مخکې تصور کېدو لا زیاته شي. په دې وروستیو هفتو کې د زیاترو بحثونو محور او موضوع د انرژي او خوراکي موادو د بیو چټک زیاتوالی و. په یوکرین باندې د روسیې له حملې وروسته چې د امریکې او برطانیې لخوا د روسیې د تیلي صادراتو د بایکاټ سبب شوه، په اوسطه توګه د هر ګیلن پټرولو په بیا کې سده پاسه سلور ډالر اضافه وشوه، او د امریکې د کالیفورنیا په ځینو ښارونو کې د هر ګیلن په بیا کې شپږ ډالر هم اضافه لیدل کیږي. د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي په باره کې امریکایانو په دې هفته کې ډیر بد خبرونه ترلاسه کړل. د امریکې د کرهڼې وزارت د 2022 کال لپاره د خوراکي موادو د منظر اپډیټ کېدو رپورٹ خپور کړ چې خودنه کوي د اټکلونو له مخې د ټولو خوراکي موادو بې له 3.5 تر 5.5 فیصد پورې زیاتی شي. د دغه وزارت خانه د رپورٹ له مخې په تیر کال کې د خوراکي موادو بیا 0.9 فیصد زیاته شوې وه، چې د 1971 کال له جولای څخه د 1200 میاشتو تر ټولو زیاته وده ده. هیله کیږي چې په ریسټورانونو کې د خوراکي موادو بیا چې په اوس حال کې د تیر کال په نسبت 0% زیاته شوې، له 5.5 تر 6.5 فیصد پورې نوره زیاته شي.
د امریکا د کانګرس ریپابلیکن قانون جوړونکو د دغه هیواد له ولسمشر جو بایډن غوښتي چې د چین او روسیې د قوت او ګواښونو د زیاتېدو په دې دوران کې د 2023 میلادي کال پوځي بودیجه زیاته کړي. ریپابلیکن خبرداری ورکوي چې د بایډن حکومت نشي کولای هغو بې مخینی ګواښونو ته په پام سره چې امریکا ورسره مخامخه ده د ملي امنیت لګښتونه کم کړي. د امریکا د کانګرس د وسلوالو ځواکونو په کمیټې کې د ټولو ریپابلیکانو غوښتنه له دې وروسته رامنځته شوه چې د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې څو غړیو له بایډن وغوښتله چې دفاعي بودیجه دې زیاته کړي. د امریکا د کانګرس وسلوالو ځواکونو په کمیټې کې د مایک راجرز په مشرۍ ټول 28 ریپابلیکان استازي له یو کارآمد دفاعي کرښې څخه د اطمینان لپاره د بودیجې د زیاتولو غوښتونکي دي. راجرز وایي زموږ هیواد د چین او روسیې لخوا له بې مخینې ګواښونو سره مخامخ دی، او دا چې بایډن فیصله کړې چې یو ځل بیا زموږ پوز محدود کړي غیر عقلانه خبره ده. د ګرانۍ په محاسبه کې په ناتوانۍ سره د بایډن د بودیجې غوښتنه به امریکا کمزوري او زیانمنه کړي. د امریکا د کانګرس ریپابلیکان استازي ایلزا سټیفانیک هم ویل چې د پوځي او دفاعي لګښتونو کمول زموږ ملي امنیت لا ګواښي. د امریکا د کانګرس ریپابلیکان استازي وومو بروکس خبرداری ورکړ چې د بایډن د وړاندیزې دفاعي بودیجې کمښت د امریکا د جیوپولیټیکي دښمنان هڅوي چې په ټوله نړۍ کې په پوځي حملو کې شرکت وکړي او په نتیجه کې خطرناک جنګ رامنځته کوي. د بایډن د دفاعي لګښتونو کمښت دره ودرول شي بایډن د حکومت د 2023 میلادي کال په بودیجه کې د دفاعي وزارت لپاره 3.3 میلیارد ډالر وړاندیز شوی. بایډن په خپل بودیجه کې په یوکراین باندې له حملې له یوکراین څخه د امریکا له ملاتړ او د دغه هیواد د اقتصادي او امنیتي ضرورتونو له پوره کولو وروسته روسیې ته د پریکنده ځواب لپاره د پانګونې د دوام غوښتونکی شو. د بایډن 6.9 میلیارد وړاندیزي بودیجه د اروپا او ناټو د دفاعي نوښت او له یوکراین څخه د ملاتړ لپاره د روسیې له تحرکاتو سره د مقابلې او د ناټو لانډیوالانو سره د نورو مشارکتونو لپاره دی.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، بې نقاب امریکا نومې د دې هفتې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مرسته.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
دیری ستمن آوریدون کو زمر سلامون آو نیک هیلی و منی عزیزانو دا خدای تعالی لدرگاه چخه هیلی کو چی زمر او ستاسو عبادتون او اطاعتون انشالله تعالی با قبول کری. عزیزانو اوس هم روژه د خدای میلمستیا لیو بل پروگرام چې نه هم برخه ده تاسو ته وړاندې کوو او په دغه پروگرام کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر یو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ.
قدر من روژه ستون کو زه هم در تا سلامونه وایم او در روژه د مبارک میاشتې د فضیلت او د عظمت په حق له د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یو حدیث شریف در تل ولام چې فرمایي د رمضان میاشت د خدای په نیست تر ټولو غوره میاشت ده. ورځی بهترینی ورځی دی او شپې تر ټولو ښې شپې او ساتونه غوره ساتونه دی. په دې میاشت کې ساګانې ته خوب عبادت عملونه مقبول او دعاګانې مستجاب دي. نو بس په دې میاشت کې په خنیت او پاکیزه زړه سره خپل پروردګار راوبلې چې تاسو ته د روژې نیولو او د قرآن د تلاوت کولو توفیق درکړي.
عزیزانو روژه له هغو عبادي اعمالو څخه ده چې خدای تعالی امر کړی دی او په ټولو آسماني کتابونو کې په حق له خبرې راغلي دي. هم هغه ډول چې قرآن کریم د بقرې د سورې په یو سل درې اتیایم مبارک آیات کې دې چارې ته اشاره کوي او فرمایي: ای مؤمنانو، لکه څنګه چې مو له تاسو نه په مخ کې قومونو باندې روژه فرض کړې وه، پر تاسو مو هم فرض کړه. روژه په کلي توګه له خوراک او څخه ډډه کول او یو ډول د بدن ریاضت دی چې روح ورسره معنوي کمال ته رسیږي. لکه څنګه چې روژه او روژه نیول له لرغوني یونانه واخلی تر ننه پورې په مختلفو کلتورونو کې موجوده وه. د عیسایانو په کلتور، آدابو او رسوماتو کې هم روژه نیول له پخوا راهیسې موجود و او دی. البته په عیسایت کې د ګڼو فرقو شتون سبب شوی چې د عیسایانو ترمنځ د روژې نیولو په رودی کې ځینې اختلافات رامنځته شي. د عیسایت هره څانګه د روژې نیولو لپاره ځانګړي شرایط او قوانین لري. زیاتره عیسایان له پاک اختر مخکې په څلوېښت ورځې روژې نیولو عقیده لري او ورته د چلې یا د روژې لینت یا توبې ورځ ویل کیږي. په زیاتر عیسایي فرقو کې د روژې چله یا څلوېښتي له خاکستر چهارشنبې شروع کیږي او د فرمان تر پنجشنبې چې هم د هغه د پاک اختر شپه ده دوام لري. په دین باندې باور لرونکي کسان په دغه مودې کې باید د ځانګړو پرهیزونو خیال وساتي او له خپلو ګناهونو توبه وکړي. هغوی د میوې، هګیو، غوښې او لبنی محصولاتو له خوړلو ډډه کوي او په افسرده او خفګاني حال و هوا کې عبادت کوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په کاتولیک پیرکی کې دغه څلوېښت ورځې له هغې ورځې پیلېږي چې د روم د حکومت د لاسپوڅو له دسیسې د حضرت عیسی علیه السلام د تیښتې او دښتو ته د هغه د تګ له ورځې سره برابره ده. د کاتولیکو روژه د جمعې په ورځ په صلیب باندې د حضرت عیسی علیه السلام له زړول کېدا نه تر وروسته شنبې پورې دوام مومي. د کاتولیکانو په دین کې تر پیړیو پیړیو پورې د هرې جمعې ورځې د توبې او د غوښې له خوړلو د ډډه کولو ورځې وي چې په خپله یو ډول روژه ده. خو د 1968 میلادي لسیزې له نیمایي څخه د توبې یا هغه د چیلې د روژې له ورځو بغیر د جمعې په ورځو د غوښې له خوړلو ډډه کول اختیاري اعلان شوي دي.
عزیزانو، د ارتودوکس کلیسا منونکي د روژې نیولو له مشهور چیلې نه علاوه د روژې لپاره مختلف پړاوونه لري چې پکې د رسولانو روژه آسمان ته، د مریم مقدس د معراج روژه او د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد ځانګړي روژه شامل. په دغو فرقو کې د چهارشنبه او جمعې ورځې روژه ګڼل کیږي، مګر په هغو اونیو کې چې روژه نه نیول پکې منع نه دي. د ارتودوکس کسانو ترمنځ د روژې نیولو طریقه داسې ده چې معمولا د غوښې، لبنیاتو او هګیو له خوړلو ډډه کیږي. د کب یا ماهی خوړل د روژې په ځینو ورځو کې آزاد او په ځینو کې نه. د پروتستانو په فرقه کې هم د روژې وخت پله په کسانو، کلیساګانو، سازمانونو یا عیسایي ټولنو پورې اړه لري. ځینې کسان په بشپړه توګه له خوراک څخه ډډه کوي، خو ځینې نور بیا یوازې په څښونکو شیانو بسنه کوي او ځانګړي خوراکونه نه خوري. هغوی د یو وخت یا د څو وختونو له خوراک کولو تیریږي او له خوراکي او غیر خوراکي وسوسو ځان ساتي. خو د روژې نیولو روده له دې ټولو اختلافاتو سره سره په عیسائیت کې د روژې فلسفه یو څیز دی او هغه له هر ډول بدۍ لریوالی او د خدای تعالی لپاره د زړونو خالص کول دي. د عیسائیت مشرانو به تل خلک هڅول چې د روژې نیولو باطن ته پاملرنه وکړي او په ظاهر کې ونه درېږي. شاید چې د روژې د نیولو او د روژې د ورځو په ټاکلو کې د عیسائیت مختلفو فرقو د اختلافاتو یوه وجه همدا د روژې باطن ته په توجه باندې د مسیحیت د مشرانو ټینګار وي. د متا انجیل په شپږم باب له 14 نه تر 18 پورې آیتونو کې راغلی دی چې حضرت عیسی علیه السلام د روژې نیولو د رودې په هکله خپلو شاګردانو ته سپارښتنه کوي چې روژه ونیسئ، نو لکه د منافقانو دوه مخې مه اوسئ او خپل ویشتان زمونږ کړئ چې له خدای پرته هیڅوک ستاسو په روژه نیولو خبر نشي او پوه شئ چې خدای تعالی په هغه څه چې په پټه یې ترسره کوئ خبر دی او تاسو ته انعام درکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې بد د اجرا پر لټ کې د یو معلوم نظام رامنځته کولو ته د مرکزي کلیساو او د عیسایت د مشرانو کمه پاملرنه سبب شوه چې کله کله د کلیسا یا د یوه واکمن لخوا یو پرهیز یا روژه وضع شوي او یو بل وخت بیا منسوخه کیږي. د ډیونوسیوس اسکندرانی په نوم یوه عیسایي مورخ د مقدسې اونۍ روژې ته اشاره کوي چې پکې یوه ډله کسان هیڅ نه خوري، بله ډله یوازې دوه ورځې، ځینې کسان درې ورځې او ځینې هم څلور ورځې روژه نیسي، او یوه ډله پکې داسې ده چې دغه روژې ته له سره اهمیت نه ورکوي. د ځینو نورو ټولنیزو عواملو تر څنګ په مسیحیت کې د عبادتونو باطن ته له حده زیاته پاملرنه د روژه نیولو د عین په ظاهر کې د بې نظمۍ په رامنځته کولو سربیره د دغه دین په ځینو مانونکو کې د یو بل بېلاریتوب د رامنځته کېدا سبب هم ګرځېدلی دی. د هغه بېلاریتوب چې رهبانیت بلل کیږي. خدای تعالی د قرآن کریم د سوره حدید په نوشتم مبارک آیت کې فرمایي، عیسایانو رهبانیت رامنځته کړ چې موږ هغه نه دی ټاکلی، که څه هم له دې بېدته یې مقصد د خدای رضا وه خو د هغه حق یې ادا نه کړ.
عزیزانو، رهبانیت د لغت له نظره له پریشانۍ او اضطراب سره د مل ویرې په معنا دی او په عرفي توګه د خدای د عبادت لپاره د ټولنې له ډګر څخه ګوښتوب او له خلکو څخه لیرې کیدل ته ویل کیږي. رهبانیت په ابتدا کې خدای ته د زر رسیدو په موخه د عیسایي ټولنې د ځینو کسانو لخوا د بدعت په توګه رامنځته شو، خو ورو ورو د سختو ریاضتونو او عبادت په ورتپلو کې په زیاتی بدل شو. تاریخ د ځینو روحانیانو د ژوند په اکله عجیبه پیښې رانقلوي. مثلا د ماکاریوس په نامه یو راهب 2 کاله غوښه ونه خوړله، 6 شپې او 6 میاشتې خپل بدن په زهرجنو اشراتو وچچه. ځینې نور رهبان به چې هر ځای ته تلل دروند بار به یې په اوژو ګرځاوه او یا به یې خپل پښې او لاسونه په زنځیرونو تړل. البته په روحانیت کې افراط او زیاتوالی او له ټولنې ډډه کولو ته ګروهنه د نورو دینونو په منونکو کې هم لیدل کیږي، خو جوته ده چې رحمان خدای دا ډول زیاتوالی هیڅکله نه خوښوي او دا کړنې هغه ته زموږ په نږدې کېدو کې هیڅ رول نه لوبوي. د انسان سعادت او نیکمرغي له سره په دې چې د چې په ټولنې کې د ژوند تیرولو سره سره الهي قرب او نږدېکت ته ورسیږو، له ټولنې لرې کېدل او ګوښتوب د انسانانو لپاره اخلاقي یا انساني کمال نه دی، بلکې د انسان کمال په دې کې دی چې لکه څنګه چې ځان خدای ته نږدې کوي، دغه شان د ټولنې او د خلکو د چارو د اصلاح په لر کې هم هلې ځلې وکړي. په ټولنیزو ستونزو باندې غور او د اجتماعي چارو سمول خپله خدای پاک ته د رسېدو یوه لاره ده چې انسان ته ورڅخه غفلت نه دی پکار. پر دې سربیره انسان بدن هغه نعمت دی چې خدای تعالی ورکړی دی تر څو په هغه سره د خدای عبادت توان ولري، او موږ د دې په لړۍ په تیرو پروګرامونو کې مو وویل چې د هر نعمت شکر له هغه څخه سمه او صحیح استفاده ده. د سختو بدني محرومیتونو لګول د خدای د نعمت ضایع کول دي چې نه یوازې غوره او خوښکار نه دی، بلکې رټل شوې او ناخوښه چاره هم ده. قرآن کریم مؤمنانو په یا ایوه الذین آمنو کتب علیکم الصیام آیت سره د خدای میلمستیا ترابللی او د رمضان په میاشت کې روژه نیول د تقوا د روح د پوکېدو لامل ګڼي چې د انسان د روشن فکری او بصیرت سبب کیږي، او فرمایي ای د ایمان خاوندانو، روژه په تاسو واجب شوه لکه څنګه چې له تاسو نه په مخکې کسانو فرض شوې وه تر څو پرهیزګاره شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غ ګلون دوستانو، همدې سره زمونږ نن خبرونه ختميږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.
Thank you.